द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
مشه قدر منوریدونکو او خر اخلاص دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کیږي نن د دوشنبه ورځ کال 2015 د سپتمبر د میاشتې 28مه نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه هنیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یو بجه شوې ده زه ستاسو قربانه منزه شهید
او زه ارباب محمود
تاسو ته په دې خبری خپرونه کې هرکلی وایو او مونږ تاسو ته په دې خپرونه کې یو شمېر ریپورټونه لرو تاسو ته به ارباب صاحب وړاندې کړي
بالکل د امریکا صدر باراک اوباما وایي د نړۍ مسلې د سفارتي هلو ځلو ختمول پکار دی داعش به محفوظ ځای نه مومي او دا چې په زور د ولس اواز غلي کول د حکومتونو کمزوري ده او بل خبر به وي د افغانستان شمالي صوبه کندوز کې د طالب وسلوالو حکومتي عسکرو ترمنځ جګړه روانه ده مطبوعات وایي طالبانو ډیر اهم ځایونه هم نیولي دي او ملګرو ملتونو د راتلونکو 15 کالو لپاره 19 نوي اهداف ټاکلي پر امن معاشره هر چا ته انصاف ورکول د سرکاري غړو مؤاخذه صفا سمندر د نړیوال توده مخنیوي نوي اهداف دي خو د پاکستان پوهان وایي پاکستان د تعلیم لړکې د 13-15 کالو اهداف هم لا تر اوسه نه دي ترسره کړي نږدې 15,000 ماشومان اوس هم د سکول نه بهر دي
او اوس هم راځو د خبرونو د دې ریپورټونو او مرکو تفصیل ته قطر من اوریدونکو ولسمشر باراک اوباما نن د دوشنبه په ورځ په نړۍ غاکړې دی چې د شخړې او جنګونو نه دی ډډه وکړي او د دې پر ځای د یو بل سره دی د خبرو اترو او سفارتکارۍ د لارې خپلې لانجې حل کړي هغه وویل چې که نړۍ کې د همکارۍ د لارې د یو بل سره کار ونه شي نو هر یو به د دې خرابو اثراتو سره مخ کیږي نړۍ یوازې هله مضبوطی دای شي کله چې مونږ ټول یو لاسي سره همکاري وکړو او ښاغلی اوباما منځني ختیځ کې د امریکې د پوځي کاروایي دفاع هم کړی ده په دې اړه نور تفصیل زمونږ همکار نوشروان کلندر راکوي چې دا مهال مونږ سره په سټوډیو کې موجود دی ستړي مشي نوشروان صاحب او په خیر راغلی
ډیره مننه منزه د امریکا صدر باراک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په مهال د نړۍ پام یو شمیر مهمه موضوعاتو ته راګرځولو هڅه کړې ده په نړۍ کې د امریکا د مشرې رول باندې خبرې کړې دي او دا وخت په منځني ختیځ په شام عراق د ایران ایټمی پروګرام باندې شوی لوزنامې او د نړۍ دوه غټو طاقتونو چین او روس د رول په اړه د امریکا دریز په نړۍ کې د جمهوری حکومتونو چلولو ترهګری او بشری حقوقو ترڅنګ په یو شمیر موضوعاتو خبرې ترې کړې دي دغه شند ملګرو ملتونو چې د دوه غټو جنگونو ورستو ځان ته کم اهداف یې خو په نړۍ کې د امن لپاره چې نړۍ غټ هیوادونه کوواړوي کولوي وي چې خپل ټولې مسلې د جنگونو په ځای باندې خبرو اترو اړخ تراولي صدر اوباما په دغه اکل باندې ویلي چې د ملګرو ملتونو د اوبو لسیزو راسي دغه اهدافو کې خپل مهمه رول لوبولې دي
The United States has worked with many nations in this assembly to prevent a third world war by forging alliances with all the adversaries by supporting the steady emergence of strong democracies accountable to their people instead of any foreign power
د امریکا صدر باراک اوباما وایي چې د دوه غټو جنگونو وروسته د دریم لوی جنگ په نړۍ کې د مخنیوي لپاره امریکا د خپلو اتحادیانو سره مهمه رول لوبولري د دې لپاره چې د دریم جنگ مخه ونیسي او د دې لپاره جمهوری حکومتونه مضبوط کړي دي او دا هڅه کړې ده چې د دغه هیوادونو ولسونه په خپل د دې جوګشي چې د خپل ځان لپاره کار وکړي صدر اوباما دا خبره هم وکړه چې د امریکا په ضد باندې دا ویل کیږي چې کنه دی د خپل ایجنډې په مطابق باندې نړۍ په وړاندې بوزي هغه وی دا خبره داسې نه ده
The history of the last two decades proves that in today's world dictatorships are unstable. The strong men of today become the spark of revolution tomorrow. You can jail your opponents, but you can't imprison ideas. You can try to control access to information, but you cannot turn a lie into truth. It is not a conspiracy of US backed NGOs.
صدر اوباما وی د تیر شلو کالو تاریخ دا خبر ثابت کړی چې د امیرانو حکمرانی پایدار نه وي. په امریت کې مخالفین زندان ته خو اچول کیږي، خو دوی په سوچ باندې بندیزونه نشي لګیدي. په معلوماتو او د دوی پر رسای بندیزونه خو لګیدي شي، خو دروغ په رښتیا او کې نشي بدلیدي. دا د امریکا په امداد چلیدونکو ان جی اوز سازش ګڼل کیږي، بلکې داسې نه ده. دا ټکنالوژي ده او سوشل میډیا ده چې سازشونه پر دې اوچتوي د دروغو، او دا د خلکو د دې خواهش څرګندولې هم دی چې ځان له لارې چارې منتخب کړي. د امریکا صدر باراک اوباما د روس په اړه باندې هم خبرې ترې وکړې، وایي چې د روس سره دی کنه سوړ جنگ طرف ته تلل نه غواړي، خو په یوکرین کې چې هغه کم مداخلت کوي، کم کار کوي، د خپلو اتحادیانو د خپلو ملګرو سره غواړو چې د یوکرین د خلکو د حقونو هم حفاظت وکړو.
But we cannot stand by when the sovereignty and territorial integrity of a nation is flagrantly violated. If that happens without consequence in Ukraine, it could happen to any nation gathered here today.
صدر اوباما وایي چې د روس په دغه رویه باندې مونږ خاموش نشو کېناستې، تماشې نشو کولې. څنګه چې د یوکرین کې کیږي، دا چې سره روان دي نن، نو روس غواړي چې د دغه ځای کې خپل اثر قائم کړي، نو امریکا د اتحادیانو سره یوځای شوي ده، نو دغه بندیزونه یې لګولې دي. خو دې مطلب دا نه دی چې امریکا کنه سوړ جنگ اړخ ته تلل غواړي. او هغه دا مثال هم صدر اوباما ورکړو چې کنه دی د سفارتي لارو چې کوم دی خپل مسلې حل کول غواړي، لکه څنګه چې د کیوبا سره د تیرو 500 کالو راسې خپل معاملې د سفارت د لارې دی لګیا دی حل کوي.
We continue to have differences with the Cuban government. We will continue to stand up for human rights, but we address these issues through diplomatic relations and increased commerce and people-to-people ties. As these contacts yield progress, I'm confident that
موږ د کیوبا حکومت سره خپل ټول شخړې چې کوم دی هغه به هم حل کوو، او وا به روانې وي شخړې، خو د بشري حقوقو خبره به کوو. هر څه سفارتي لارو چارو د لارې د دې حل روخ کل غواړو، تجارت ور سره کول غواړو، او په دې وجه مت بندیزونه اوچت کړی دي. د چین په حواله سره هم خبرې کړې دي، وایي چې سمندري پاغي په سمندر کې لګیا دي، گاونډي هیوادونو حقوقونه چې کوم دی غصب کوي او نور هیوادونو ته ور اوړي. خو موږ به دغه مخنیوي کو. د نورو ډیرو موضوعاتو ترڅنګ یو خبره دا هم کړی ده چې که څوک د تاریخ نه زده کړه نه کوي، نو موږ به د هغې مخه هم نیسو.
Of course, around the globe, we will continue to be confronted with nations who reject these lessons of history, places where civil strife and border disputes and sectarian wars bring about terrorist enclaves and humanitarian disasters, where order has completely broken down. We must act. But we will be stronger when we act together.
او پټوله نړۍ کې به هغه ملکونو سره چې کوم دی داغي به مخنیوي کوي، جنگي ګور سره څوک چیر تاریخ نه سبق نه اخلي، د سرحدونو خلاف ورزې کوي، تر هغه ورو ته پنازوینه ور کوي. مونږ به ضرور د هغه خلکو خلاف ګامونه پورته کوو څوک چې د ملګرو ملتونو دغه اهداف خلاف ورزې کوي. وړاندې صدر اوباما وایي،
In such efforts the United States will always do our part. We will do so mindful of the lessons of the past. Not just the lessons of Iraq, but also the example of Libya.
او صدر اوباما دا هم وی چې لکه څنګه چې په عراق کې مونږ وکړو، او څنګه چې په لیبیا کې چې کوم دی یو عامر مونږ خپل انجام ته ورسو، دغه ځکه چې دغه ولسونو ته هم مونږ خپل حقونه ورکړو. صدر اوباما د نورو مسلو ترڅنګ د بشري حقوقو او خزو ته د حقوقو ترڅنګ نور ډېر هم خبرې کړې دي.
Likewise, when a terrorist group beheads captives, slaughters the innocent and enslaves women, it's not a single nation's national security problem. That is an assault on all of humanity.
شام اړخته د صدر اوباما اشاره ده چې دغه د کلیګیادي تر هغه زینه قبضه کوي، د خزو حقونه غصب کوي، ماشومان تعلیم ته نه پریدي، او موږ غواړو چې یو داسې نړۍ جوړ کړو چې الته خلک په لارو کوڅو کې آزاد ګرځي شي، او خپل د عبادت زینه ته هم تلی شي.
When immigrants are welcomed, countries are more productive and more vibrant. When girls can go to school and get a job and pursue unlimited opportunity.
او صدر اوباما وای چې نړۍ له باید پکا د چره جنگونو له وجنه چې کم خلک متاثر شي وي دي اغيله په خپل ځړ کې ځای ورکی، او مونږ هم دا سکړی دي په امریکا کې مو ډیرو کډوارو له چره اغلی دي ځای مو ورکړی دي، سبکونه وي، روزګارونه مو له هم ورکړی دي.
تاسو نه ډیره مننه. او
ډیر مننه تاسو
څنګه اوسه مو سمزو د یو بل ریپورت په لور ارباب صاحب تاسو سره
بالکل هم د دغه ریپورت چې څنګه نوشروان کلندر صاحب د امریکا صدر باراک اوباما کوم وینا چې و عمومي غونډه ته د ملګرو ملتونو دغه باندې د ډیو رادیو سړن کار پیر زبیر شاه صاحب دا وخت موږ سره د نیویارک ملګری شوی دی د ډیو رادیو سړن کار دی د هغه سره به خبرې اترې کوو چې پیر زبیر شاه صاحب څه نظر لري چې دغه ځای کې د امریکا صدر باراک اوباما وویل چې دا اشتباه د پټېدو زین نه ورکوي او بل دي دا خبره وکړه چې د منځني ختیځ کې او بیا لک عرب نړۍ کې او شمالي افریقا کې یې خبره کړې ده دغه ځکه چې امریت په حق له یاد اولس आवाज غلي کولو په حق له خبرې اترې کړې دي نو په دې پراخه کچ باندې به پیر صاحب اډمبه خطاست هر کله و په خیر راغله ګران اردن کو پیر زبیر شاه صاحب موږ سره د اسکایپ د لارې ملګری شوی دی پیر صاحب د امریکا صدر چې کومې خبرې اترې وکړي څومره ملګری دي ورسره ملګرو ملتونو ته د نړۍ مشران راغلي دي د دوی دغه درې سره څومره مشران اتفاق کوي
او په دې ځنه خبرې کوم دوی وکړي دی باندې خو ټول اتفاق کوي لکه د ډیپلوماسي خبره وکړه چې نن سبا ضرورت دی دا خبره وکړه چې امریکا دنیا غټ طاقت دی خو هغه باوجود دی یوازې ډیر کارونه نشي کولای هغه سره بټول هوادونه دی مرمستیا کوي دغه نه علاوه چې کوم داعش خبره د وکړه هغه باندې ډیر راضی کیږي اصلي خبره چې کوم باندې به اختلاف راضی او راغله دی او هغه ښکار شو د تقریر کې او د تقریر نه پس چې پوتین تقریر وکړ روس والا اغه د شام کې پر شام کې په د ټول راضی دي چې البته یو انساني المیه روانه ده خلک در په در دي خلک مري او په جنگونو لاس خپل وطن پرې خې دي خو اغه لاس چې کوم البته اختلاف دي اغه دا دي چې آیا د اسد سره سو کې اسد حکومت سره سو کې یو طرف اوباما ډیر کلیئر ویل په تقریر کې چې اسد سره اس ډیل نشي کې دي او چې څه هم دا جنگ فیصله کیږي د خلکو واپسی فیصله کیږي د کې وو اسد بنوي او د نه علاوه بیا چې کوم روس ته هغه اسد په خوا ولار دی غلط جنگي ادم کې جنگي کومکم ورسره کوي هغه سیاسي کومکم کوي او په سنگ په دغه کې ویل چې سنگاپور ته ویل چې اسد اصل کې د داعش خلاف یو دیوال دی نو د خبرو باندې اختلاف تا او په نورو ډېر خبرو به اختلاف نه وی لکه په ایران په نیوکلیئر ډیل شو په باندې ډېر اختلاف نه ښکاري دین علاوه چې کوم ماحولیاتو د خبرو وکړي پرزیدنت اوباما هغه باندې به اختلاف نه وی ډېر
پیر صاحب تاسو خبرو وکړه د روس د صدر یا د مشر پوتن خبرو وکړه ولادیمیر پوتن هغه هم وینا کړې دا که هغه مهم ټکی مو اوریدونکو سره شریک کړه او د ایران صدر حسن روحانی هغه هم سوشي به وړاندې وینا خپل مکمل کړې دا که د دوی دواړو د وینا چې مهم ټکی وو غټ ټکی وو هغه مو اوریدونکو سره شریک کړه
اسه یو منټ هغه اصل کې پوتن چې ما څنګه ول هغه اصلي ټول هغه دا چې کوم هغه کې دته ریسپانس شوی چې د اوباما هغه ته جواب ورکړي په چې کوم د تقریرو په هغه کې د چې کوم بنیادی خبرې کړې دي هغه کې یو دا ویل دي چې کوم د داعش ته دا یو سازش ته او دا د سازش ته د شام چې کوم یو سیکولر یو غیر مذهبي حکومت دی هغه په خلاف او د ویل چې البته به اس خبرې اول به داعش ته شکست ورکو اغه نه پس به بیا مونږ نورې خبرې کوو د نه علاوه د چکم داعش مین خبرې د داعش باندې کې هغه چې کوم هغه فوج دی اسد فوج دی هغه یو ډیر بهادری سره مقابله کوي او چکم داعش ته داعش خلاف یو واحد دا فورس پاتې چکم کرامت ده د نه علاوه چکم د خبره وکړه خو مین خبره دوی د شام حواله سره او د نه علاوه چکم خبره کې یوکرين باندې خبره وی هغه وکړه چې کوم پرزیدنت اوباما جواب ورکړ او چې یوکرين کې څه روان دي هغه ټیک نه دي نو دا ټول کیسه خو مین چې کومه د فوکس او هغه پدایش او پشان باندې و.
بالکل پیر صاحب، تاسو خبرې وکړې چې د امریکا د روس صدر او چې دا خبره جواب ورکړو د امریکا صدر باراک اوباما ته. نن د نیویارک په وخت باندې 15 بجې به د دواړه ملکونو مشران یو بل سره نیغ په نیغه ویني. ډیره مهرباني تاسو د دغه تبصرې، ډیره مهرباني.
ډیره مهرباني په مخامخه.
خاطر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټلویزیون خبری خبرونه ده، او مونږ تاسو د واشنگتن ډی سی نه اوري او وینې. د افغانستان په شمالي خار کندوز کې طالبانو د مختلفو اړخونو نه حمله پیل کړې دي. پولیس وایي د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په دریو مختلفو ځایونو کې سختې جګړې روانې دي. د کندوز د پولیس ویان تر مخه دغه حمله چې نن د دوشنبه په سهار پیل شوې دي په خان آباد، چاردره او امام صاحب علاقو کې زوروره جګړه روانه ده. د کندوز ښار د اوسیدونکو په وینا طالبان د کابل په کندوز په لویه لار تلاشیانې شروع کړې دي، او ډلې ځایي په ځای د جګړې دپاره مورچو کې ناست دي. موږ سره دا مهال د ډیو ریډیو خبریال کمال خټک په ژوندۍ بڼه په سکایپ راغلی دی، او هغوی به هم موږ ته نور تفصیل په دې اړه راکوي. اول هم زه کمال خټک ته ښه راغلاست وایم. ښه راغلی، او تاسو څه تفصیل موږ ته لرئ؟
ډیره ډیره مننه. رښتیا هم چې نن د افغانستان په شمال کې د کندوز ولایت په مرکز باندې وسلوالو تر 3 ساعتونو پورې دوام وکړ. اوس حکومتي چارواکو او نورو هلته عیني شاهدانو هم دا ومنله چې د کندوز ولس مرکز ښار چې دی هغه طالبانو نیولی دی. د دې تر څنګ د کندوز سره نږدې خان آباد چې ولسوالي چې ده هغه هم طالبانو نیولې ده. څو شېبې وړاندې د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین جنرال ایوب سلنګي خبری کانفرنس ورکړي. هغې دا خبره وکړه چې دوی هلته تزادمي ځواکونه چې دي هغه لیږي، او دوی ویل چې دغه ښار به ډېر زر ونیسي. یوه خبره چې وکړه، ما طالبانو هم دا ویلې دي چې دغه ښار دوی نیولی دی. طالبانو د سیمې خلکو ته ویلې دي چې له دوی سره څه کار نه لري، او دوی له حکومتي کسانو سره کار دی. هلته په سیمه کې د ښار سره نږدې کوم هوایي ډګر چې دی ایرپورټ، هلته اوس افغان ځواکونه چې دي ډېر دي. داسې رپورټونه دي چې نور ځواکونه کندوز طرف ته ور روان دي.
ډیره زیاته مننه ستاسو نه خټک صاحب. او اوس هم زو یو بل ریپورت و لوري ته چې د شمالي وزیرستان ایجنسی نه قبایلي مشرانو په سیمه روان عملیات ضرب از په کامیابۍ نه خوخي سرګنده کړې ده. دوی وایي د قبایلي علاقې نه یو شمیر کسان نامعلومه تنان تختوي، او هیڅ درک نه معلومیږي. دغه قبایلي مشران دا هم وایي چې عملیات ډیر په ښه روان دي، او دوی زر تر زره خپل کورونو ته په امن تلل غواړي. دغه ریپورت چې یو ویډیوي ریپورت دی، عدنان بیټنی زموږ د ډیو ریډیو خبریال تیار کړی دی، او ریدو ته او کتو ته ستاسو پام راګرځو.
وخت ما سره د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل چې کوم مشران دي هغه موجود دي. هغه په خپل باندې پیژندګلی کوي، او دې سره د دې علاقې نه کوم ستونزې او مشکلات راوړي دي، هغه به هم د خپل اعتبار سره کوي.
افغانستان کې مش خلک کنا بیا کوټه پاکستان ته چې درمي په دا پټک سره اړوند بوند په دز کې به تا مشکلات وي. دا سه خلک پر شک شي چې پاتا نه لګي ورک شي. ان دا هغه چې کوم د حکومت ته مش دا اپیل دی چې دا خلک ته ورکو دغه دا یو تړیمو باندې بس. مې
را معلومه چې تر اوسه پر څومره کسان ورک شوی دي.
دا سه مش ته خدا سه معلوم دي چې دا سه درې سال ورکا سوند دی مش لکه علاقه خلک چې دا ورک شو نه کوي.
زمانو ملک غلام خان دی د کومي متاثرین کمیټې جنې چکتی هم او د تحصیل د داخل سره تعلق لرو. امی د پاکستان نه دها ریکوست دی خپل ملک نه د حکمران نه چې دی می سره په شروع کې دا خبره کړې وه چې زه د نارت وزیرستان اپریشن او په دوه میاشتو کې نه کلیئر کوم. تقریبا اوس یو نیم کول سب پہ پوسا دا سے میاشتے دا تیرش والے تروسا پھرے دا ہاں والا کے کلیر نش والے اور بل دے مشکی میں مسلی دی دی نم سب وہ پلٹی پلٹی کلی تو دے میر نا دے جی میری نارتا شفٹ کبھی آگا پھرے دا پلٹی کلی میر کو ڈیر مشکل سرا میرو دے کمشنر نہ دے گورنر نہ دے سے پرائم منسٹر نہ اور میر دا ہاں ریکویسٹ کرا وہ سے کلا پریشن سی ایک دس پلٹی کلی دا پو بنی علاقہ کی بھی سے دائی ڈی پیز مسئلے حل کی جی نم دے بیا پدے خبر دے من موجودہ پی ہے تو میر دا ریکویسٹ کبھی سے تو ہاں دا پلٹی کلی واپس مورا سے کلا کا حالانکہ بھی امیر بولے بخواشی سے کلا تو وزیرستان تھا ٹول دے نارت وزیرستان آئی ڈی پیز لڑشی وہ حریات سے لڑشی بیا تو ہیلتھ بھیجا تو ایجوکیشن بھیجا اور تو پولیٹیکلی وہ لیول بھیجا آدھے مس پلا لگا دو پلوم کلائی دے ان شاء اللہ امیر دا ہوڑی سے ذرا تر ذرا دے میرا پریشن دا کمپلیٹ سی اور دا خال پلوئی مصیبات کے دائیں تعلیم ضیاع سو تقریباً 84,000 بچوں سے دبام کل دائیں درام کل سے تعلیم دے خراب سو اور میری دادا ریکویسٹ کری سے مزید میرا اندر میرا دہشت گردی انہیں دہشت گرد سر امیر دوست رشتہ
مداخل وارث خان خبر کو او مش دغه په پیره د بزوبای کې ما وخت تر دغه د پاکستان کې سره ولر تکلیف نه دی و د خالته دلای د گاډي مسله دوه دا او د کاغذینه مغازینه یو ور جوړ دي چې دوه ور بیا جوړوي او د حکومت پر نه د شپدا څو د خو یو ور جوړ شوی دی
او نه راځي تاسو په علاقې چې نان کسٹم پیډ گاډي دی په کاغذونو جوړولو خبره څه شي خبره ده
دا یو جوړی پرچې ورته جوړ کړی دی یې څه دوه ور بیا د بیا پرچې پرته واپس کیږي بیا پرچې جوړیږي
او په دې باندې فیس میس یې څه شته
فیس میس خو خامہ خوي
دا
کیږي په دې نه دا ورګاډی نه
ورګاډی او د هر ګاډی د 10000 روپ خبره کوم خو خبره دا د چې مشکله وزیرستان ته رستا کوي حکومت ولې چې میږي ارته شای در په دار کړل بیا دا میشتا یو دا سیستم جوړ کوي یو دا روډینر ته په خکو ویلے چھ مشتا سخ سخ شٹ شٹ شٹینا روکڑ دار پداری اکڑی یو دار ڈے تکلیف تا مشتا چرتا پخائی کو خول چھ مش دائی بولا جی یو دا سکولی نرتا جاری کو چھ سکولی نا دمیش بھی بیا دا غون تکلیفینا دے تیر واخ لکا دا ختم شی ویلے دے تعلیم سرا چھ دینا یور چکڑی بس مش بتا غمینا دی خواندینا نشتا پکی ویلے چھ پتام بیون کارا ولی کرینا یورینا استانا بس ڈر تکلیف نہ تارا سے دل دی ہوئی اس بکی دادا کوشش سارا وہ کو خامہ خامی جی رات ہی سدائی دے میر سارا داغا کوشش ہو کچھ اس کو لینا تھا بار بار
گران اردن کے تاثر وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو ڈیو ٹی وی خبروں تر واشنگٹن ڈی سی نہ غوگ کے یوش میں رپورٹنا پد خبروں کے لرو خو استاس پام راگرزو یوبل رپورٹ تا چے د امریکہ کے د امریکہ د بارنو چارو وزیر جان کیری د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف سره ملاقات کړی دی او په دغه ملاقات کې د مطبوعاتو تر مخه هغلی کیری د ترهګرو په خلاف د پاکستان پوځي عملیات استایلی دي د پاکستان کوښونه استایلی دي خو مطبوعات زیاتوي چې هغلی کیری د پاکستان د وزیر اعظم غوښتنه کړې ده چې د لشکری طیبه او د حقانی ډلې په خلاف ته لا نور ګامونه پورته کړي په دې حق لا یو تفصیلي رپورٹ د اسلام آباد نه ریور ریڈیو زمون خبریال پیر ولایت شاہ پر رپورٹ کے اورو
دا امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ترجمان مطبوعات و طویلی دی چھ پدغه ملاقات کے سینیٹر جان کیری دا پاکستان دا حکومت آغا شمن استائل دا چھ دا حیوات دا ننبا دا ترہگر و پزد بغیر دا ستوپیر نا کاروائے کوی خور سر جان کیری دا پاکستان پا وزیر اعظم باندے غک کرد دی چھ پاکستان تا ہند مخالف تندروی تنظیم لشکر طیبہ او پا افغانستان کے پا امریکنی و دولتی زواکونو بانے حملوں کے ککڑ حقانی شبکے پزد لانور ہم کاروائے کول پکار دی دا امریکی لخوا ہند مخالف پاکستانی مذہبی شدت پسند ڈلے پزد دلانور عملیات و دا غختن پیودا سے وقت کی شوی دی چھ وزیر اعظم نواز شریف د ملگر و ملتن عمومی منشین دا پاکستان و ہند تر منز دا کشمیر پشخڑا باندھے دا متحدہ قانون پر قراردادن و باندھے عمل قول و غختن کڑے دا او دا پاکستان سرکاری مطبوعات وائی چھ دا ملل متحد عمومی منشی بان کی مون دا پاکستان و ہند تر منز مذاکراتی عمل بیا شروع قول کے دخپل کردار لوبول اڑواندیس کڑے دے دا بان کی مون سر ملاقات نرست وزیر اعظم نواز شریف میڈیا سر خبرو ویل چې د متحده قانونو فرض جوړیږي چې د کشمیر په حق له پخپلو قراردادونو عمل وکړي
آج بڑی کھل کے بات ہوئی کہ یہ سیکیورٹی کاؤنسل کا ریزولوشن ہے یہ آپ کا ریزولوشن ہے آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ آپ کا ریزولوشن جو ہے وہ اس پہ عمل ہونا چاہیے اور یہ کوئی پاکستان نے ریزولوشن پاس نہیں کیا کہ آپ کا ریزولوشن اور آپ یہ آپ کا حق بنتا ہے, فرض بنتا ہے کہ آپ اس ریزولوشن پہ عمل کرو.
دی وائی چی مادہ بان کی مون سره خبرو کې پډا کړل چې دغه قرارداد پاکستان نه بلکې ملل متحد پاس کړو او د اقوام متحده فرض جوړیږي چې په خپل قرارداد باندې عمل وکړي. ښکارا دی وی چې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په لانجه باندې درې لوی جنگونه شوي دي, او د هند دریز دی چې 1949 په لسیزه کې د پاکستان او هند ترمنځ شمله لوزنامې د لاندې دواړه ملکونه په دې سلا شوي چې خپل منځ شخړې به د کم دریم فریق د مداخلت په ځای په خپل اواروي. پیر ولایت شاه, وایس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
گران اوریدونکو, هم اسلام آباد ته ورزو چته نه چې د ڈیو ریڈیو خبریال ارشد حسین یو تفصیلی رپورٹ را لېږلې دی, ځکه چې د نړیوالو مطبوعاتي څېړنو وروسته د پاکستان پارلمان او د پاکستان پارلماني غړو هم ملک د پوسټ پالیسی ادارو کې د زیاتېدونکو اثر په خلاف آواز پورته کول شروع کړی دی. سینیټر فرات الله بابر چې د پارلمان یو غړی دی, هغه وایي پارلمان لره یو ځای کېدل پکار دی او هر اداره د قانون لاندې راوستل پکار دی. نور تفصیل یې د ارشد حسین نه په دې رپورٹ کې اورو.
د پاکستان په بره ایوان سینټ کې د مخالف پیپل ګوند سینیټر فرحت الله بابر د هیواد دننه د سیویلن ادارو د کردار پر راکمولو اندېښنه څرګند کړې او ویلي وخت راغلی چې سیاسي ډلې او سیول ادارې په فوز د بیللي خپل اختیار تر لاسه کولو لپاره منظم اواز را پورته کړي. د مخالف پیپل ګوند سینیټر فرحت الله بابر ډیو ریډیو ته ویلي دا به ډېره بدمرغي وي چې سیاستمداران سیول ادارې د تباه کېدو نه بچ نه کړي او ورځ پر ورځ د دغه ادارو اختیارات پوځي چارواکو ته سپاري. د ګل پر ورځ د دفاع په حق له د سینیټ د قائمه کمیټې غونډه د پنډې دننه د فوج د انتظام لاندې چلیدونکي نېشنل یونیورسټي آف میډیکل ساینسز د بل د مسودې د منظورې په موقع خپل اختلافي نوٹ کې فرحت الله بابر لیکلي چې ټول ادارې د آئین او قانون د ساتنې او په دې د عمل کولو پابندي.
بالکل دغه وخت راغلی دی چې اوس سیول او پولیټیکل حکومت او پولیټیکل ادارې د خپل سپیس د فوجي ادارو نه واپس اخیستو لپاره یو منظم آواز اوچت کړي. نه صرف منظم آواز اوچت کړي بلکې د هغې لپاره د عملي اقدامات هم وکړي. او موږ نن په کمیټې کې هم دغه وویل چې نن موږ دا آواز اوچتو, دا یو مایناریټي آواز دی او د هغې عملي قدم دا کیدی شي چې تاسو دا بل نن منظور نه کړئ او دا واپس واستوئ دې ادارې ته چې هغې کې دا ترمیم وکړي چې دا به د سیول د ادارې د پی ایم ڈی سی د نگرانۍ لاندې به د خپل کورسز او د خپل تقرریانو چې کوم کرایټیریا هغوی ایښی ده هغه به هغې مطابق به کار کوي. ما ویل چې دا یو ټیسټ دی د پارلیمان, دا یو ټیسټ دی د دې کمیټې لپاره. خو بدقسمتۍ سره په دې ټیسټ کې نن زموږ دا کمیټې
دا لومبے زل نه دی چې یو سیاستدان د هیواد دننه د حکومت په سیویلن ادارو او د حکمرانۍ په چارو کې د فوج مخ په سیوا کې دونکو اثر رسوخ باندې اندېښنې څرګندوي. پرون د واکمن ګوند مسلم لیگ نون غړي او وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق ویلیو چې د تیرو سومیاشتو راهیسې منتخب جمهوری حکومت کار ته نه پریښودل کیږي او په تسلسل سره دا تاثر ورکول کیږي چې ګنې منتخب نمائندگان د ولس د خدمت جوگا نه دي.
چند ماہ سے مسلسل منتخب جمہوری حکومت کو کام کرنے سے روکا جا رہا ہے اور اس کھیل کا آغاز دھرنوں سے کیا گیا. ایک مسلسل کھیل کھیلا جا رہا ہے منتخب لوگوں کو متون کرنے کا.
تی وای د تیر سو میاشتو راهیسی منتخب جمهوری حکومت کار تن پرې خودل کیږي او د دې لوبې پیل تیر کال د پاکستان تحریک انصاف د سوری لاندې د حکومت په ضد د احتجاجي ناستو نشوي وو. تیر کال د اگست په میاشت کې د حکومت پر ضد د پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي ناستې سره سم په نړیوالو مطبوعاتو کې هم داسې خبرونه خواره شوي وو چې فوج د حکومت مخالف ګوند د فشار لاندې د نواز حکومت نه د دفاع او د خارجه چارو ټول اختیارات خپل لاسونو کې اغستلې دي. د روانې میاشتې دوران د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم اندېښنه څرګنده کړې وه چې ځینې خلک هغه د وزیر اعظمۍ د کرسۍ نه ګوښه کول غواړي او دا چې د هغه پر ځای کوم یو بل تن د واک په کرسۍ کېنول غواړي. که څه هم اعلی حکومتي چارواکي په ښکاره ډول د فوز او سیویلین حکومت ترمنځ د اختیاراتو د تولې د بې توله کېدو تاثر تور رد کوي. خو سیړونکي نظر لري چې تیر کال د پیښور په آرمی پبلک سکول باندې د طالبانو د خونړي برید او بیا د ترهګرۍ پر ضد د ملي تګلارې لاندې د فوزي عدالتونو جوړه ښایي چې منتخب سیویلین حکومت په ډیرو ملکي چارو کې خپل آئینی اختیارات په فوز بیللي دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
گران اردن کے تاثر دا وائس آف امریکہ ٹیو ریڈیو اور ٹی وی اخبار تر واشنگٹن ڈی سی نے واقعی د ملکر ملتون دراتلن کو پنزو کال لپارا اولس نو اہداف ٹاکری دی پنزلس کال اڑان دے ذنی اہداف ٹاکری شی و چپاغے کے بنیادی تعلیم ڈیر ضروری بو او ویلے کے دل دا سے ہر یو ملک پا لگ تر لگا د ٹول بجٹ یا آمدن د ملک سلور فیصد تعلیم بانے خرچ کوی او دغه سیمه شوم ته پاکستان خبره کوي شنو اتیا فیصد تبا د خواندګي شر رسوي. خو پاکستانی په هان وای 15 کال تر دروست تر اوسه د 2.2 د ټول آمدن 2.9 زیات په تعلیم نه دی لګولې شوی او دغه سي د تعلیم شر هم د 50% برابر ده. د ډیو ریډیو زمو همکار ملګری بیروز خان صاحب سټوډیو ته راغلی دی. مطبوعاتو کې څه خبرې راغلي دي؟ نوې اهداف چې کوم ټاکلي شوې دي په دې بچنه معلومات اخلو. په خیر راغلی بیروز صاحب.
ډیر مننه ارباب صاحب او ګران اوریدونکو کتونکو، زما سلامونه او احترامونه ومنئ. د نیویارک ټایمز اداره ده چې د تیر 15 کالو کوم اهداف خودي شیو په هغه کې څومره لاسته راوړنې شوې دي. په دې کې یو چې کوم یو هدف وو، هغه دا وو چې په دنیا کې د غربت کې کمی راوستل. دی وایي چې په دغه اړ کې دوی نړۍ کامیاب شوې ده او په غربت کې نیم په نیمه کمی راوستل شوې ده. په بعضی هیوادونو کې، بعضی ملکونو کې به دغه نه ښکارېږي، خو دوی چې کوم د اعداد و شمار یا یو پیمانه ځانته ایښې ده، په هغې باندې دی وایي د اقوام متحده چې کوم خپل بیا تفصیل ورکړی دی یا ملګرو ملتونو، نو وایي چې 15 کاله مخکې د یو د وی ورځې آمدن د خلکو چې کوم دغه حساب کتاب شو، هغه $1.25، یعنی که د پاکستان په روپو کې وایو چې 1.25 روپۍ دا د ورځې و دی. اوس وایي چې دغه 1/2 شوی دی. د دې سره سره په نورو ډیرو چې کوم د اهداف ایښي وو په هغه کې ډیره کامیابی نه ده ترلاسه شوې. خو په یو بل لغه باندې چې کومې میندې به د بچو په زیږون په دوران کې مړې کېدې، د هغې دپاره دوی هدف ایښی وو چې په سلورو کې 3 کم از کم ژوندې وساتل شي او بچ کړی شي. وایي دغه خو نه دی حاصل شوی، خو په سلورو کې 2 میندې اوس کم از کم ژوندې پاتې کیږي. دغه هم دوی ګڼي چې یوه لاسته راوړنه او غټه لاسته راوړنه ده. د دغې او وایي چې د 3 ملکونو ذکر یې کړی دی، برازیل، هندوستان او چین، چاینا. وایي په د دوی اقتصاد ډیر په تیزۍ په مخ کې تللی دی او د هغې په وجه باندې په دغه ملک کې د غربت په کمی کې هم کمی راغلی دی او خلکو ته روزګار هم په لاس ورغلی دی. خو د نورو ملکونو چې کوم اقتصاد دی، نو هغه دومره په تیزۍ مخکې نه دی تللی، ځکه هم د غربت کمی نه دی راغلی په هغه ملکونو کې او د خلکو روزګار چې کوم دی هغه هغې ته نه دی په لاس ورغلی. د دې سره سره د تعلیم او د صحت او نور چې د عام خیر ښېګړې هغه د کارونه دي، په هغې کې هم داسې څه خاطر خوا زیاتوالی نه دی راغلی. اوس نوی چې کوم د نوی اهداف دي، دا ولس اوس دې ته چې کوم نوم ورکړی دی، دی وایي سسټینبل ډیولپمنټ گولز. څنګه دا پایدار پاتې شي، څومره چې کوم دي هدفونه ایښې دي، اهداف ایښې دي، دا به څنګه وکړی شي چې دا پاتې شي؟ نو په دې باندې اوس د دې زور دی. خو په دې د دوی د 14 چې کوم یو هدف ایښی دی، 14 نمبر باندې، هغې کې دي دا وایي چې امن دې راوستی شي، د امن دپاره کار وشي او هغه ټولنې چې هغه سره شریکې ګډې لاړې شي په مخ کې ژوندو کې، په هغې کې د مذهب او رنګ او ژبې نسل په دې په بنیاد باندې څه تفریق نه وي، او ترقی چې کومه ده، دا څنګه په شریکه سره او د پایداره ترقی وکړی شي. نو په دې باندې دوی یو د ایډیټوریل کې اعتراض دی چې د دې هدف چې کومه تګلاره ده هغه نه ده لار واضح کړی شوی چې دا به څنګه وشي. بیا دوی وایي چې د ملګرو ملتونو لپاره پکار وو چې د ډیرو اهدافو په ځای لږ اهداف ایښی وی، خو چې په هغې باندې په وضاحت سره یو خو په فکر شوی وی په وضاحت سره ده، او بله بیا ده چې په هغې توجه ډیره احمد او ضروری ده. د دریو ملکونو نه خصوصا یو یورپین یونین چې کوم دا د یورپ ملکونه په یو اتحاد کې دي، امریکا او جاپان، د دوی نه غوښتنه کړې ده چې دا مالدار ملکونه د دوی اقتصاد په ځای ولاړ په ترقې په مخ تللی دی، نو هغه ملکونه چې د هغې اقتصاد ښه نه دی د دې ملکونو لخوا هغې ته ډېر مرستې مالي مرستې، او د هغې ملکونو سره دوی چې کومه تجربه حاصل کړې ده، دوی سره چې کوم هنرونه دي او سرمایه کاری په هغه هیوادونو کې چې غریبانان دي د هغې سره په دې غږ کړی دی چې دوی له پکار دي دغه وکړي. خو د تیرو پنځلسو کلونو د دی وایي چې هدفونه دا ښایي چې هم حکومتونه هم چارواکي هم عام اولس او هم سرمایه کاران چې چا په دغه عمل کې برخه اخیستې ده هغې ته یې فایده ورکړې ده. په راتلونکو کې هم دغسې د شریکې ټولنې ژوند په مخ کې که بوتلل وي نو هغې کې به داسې کارونه په کار وي، داسې پالیسیانې به حکومتونه جوړوي چې هلته کې د تعلیم او د صحت او د نورو ښه کارونو سره سره انصاف د خلکو اولینه یعنی د توجه یو مرکز وګرځي. دغه ما غوښتل چې زه تاسو سره شریک کړم.
قدرمنو اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا دی ریډیو خبری خپرونه ده او تاسو موږ ته د واشنگتن ډی سي نه زموږ غږ اوري. بانکونه داسې پرایویټ بانکونه د ځانګړي صنعتونو او ادارو ته د قرضې نه ورکوي چې په دې وجه اقتصادي پوهان وایي چې هغه ځانګړي ادارې وده نه مومي، او خصوصا دغه صورتحال په خیبر پښتونخوا او په فاتا کې ډیر سخت شوی دی، ځکه چې هلته دغه پرایویټ بانکونه نور سخت قوانین لري. ریاض حسین په دې اړه نور تفصیل راکوي.
دوی وایي چې په یو ملک کې حکومت د ټولو نه زیاتې قرضې اخلي نو د دې زیات نقصان په شخصي توګه په اقتصاد باندې پریوزي چې له کبله یې اقتصاد په لاندې راځي. په پاکستان کې مرکزي بینک سټیټ بینک آف پاکستان کمرشل بینکونو ته قرضې ورکوي، خو د دې سره سره دغه بینک په سود کې هم وخت په وخت کمی راولي. او زه خو دا وایم چې په ملک کې د وړاندې نه د توانایي د بحران او امن امان د خراب صورتحال په وجه باندې شخصي مارکیټ ته نقصان رسیدلی دی، او بیا د حکومت دغه زیاتې قرضې اخستل د شخصي اقتصاد د هیڅ پنګې نه پرېږدي. په دې کې یوه خبره دا هم ده چې بینکونه بغیر د څه محنت کولو نه زیاتې پیسې ګټي او دوی ته پکې خطرې هم مخې ته نه راځي. ډان اخبار لیکي چې روان کال په تیرو دریو میاشتو کې کمرشل بینکونو د حکومت نه 1.1 بلیون روپۍ د سود په مت کې ترلاسه کړي دي، او داسې رپورټونه هم مخې ته راځي چې د کمرشل بانډونو په مت کې هم دغه بینکونه د حکومتي ادارو نه ګڼ شمېر ګټې ترلاسه کوي چې د حکومت او بینکونو ترمنځ د خطرونو پاک یو تجارت ته دوام ورکوي. سیړنې وایي چې د کال 2014 او 2015 راهسې په ملک کې د مالیاتي ادارو تعداد 350 ته رسیدلی دی چې پکې 15 کمرشل بینکونه، 10 مایکرو فاینانس بینکونه او 8 نورې مالیاتي ادارې خپل کار سرته رسوي. خو رپورټونه وایي چې اوس هم په پاکستان کې د 100,000 آبادې په سر د بینکونو له طرفه صرف 15 ATM مشینان لګولي شوي دي. د ډان اخبار وینا ده چې هم په دې درې میاشتو کې د شخصي تجارت یا اقتصاد لپاره صرف 1.8% حصه ورکړې شوې ده، چې زیاتره د ماهرینو په وینا بینکونو ته په حکومتي قرضو کې اسانتیاوې مخې ته راولي په ځای د دې چې عام وګړي ته قرضې ورکړي او د خطرونو هم خپل ځان بچ کړي. په دې حقله فداحسین وایي چې په شخصي توګه اکثره غټ یا سیاسي خلک د بینکونو نه پیسې خوري نه چې وړوکي سرمایه کار، او بل دا چې اقتصاد ته به هم وده میلاویږي.
ورکړي
ماهرین وایي چې روان کال د سټیټ بینک له طرفه د سود په شرح کې کوم کمی راغلی دی، هغه اقتصاد ته د ترقی ورکولو په ځای د حکومتي قرضو په واپس کولو کې اسانتیاوې پیدا کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
گران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیپ ریډیو ډیو ټی وی خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غواکیا. اوس تاسو یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو، مرکه د ډیو ریډیو خبریالې سادیا قاسم شاه کړې ده، او هغه په منا کې چې کومه بده پېښه رامنځته شوې وه او نږدې لږ تر لږه 912 کسان په حاضر الغو تلغاو کې ژوند لاسه ورکړی وو، په دې حق له باندې په سعودي عرب باندې نیوکه کیږي. خو حجان چې کله دغه دغه ځای کې خپله موجود وو، د پېښور اختر منیر واپس د حج نه راغلی دی. د ډیو ریډیو خبریال صادق قاسم شاه دې ته ورغلی ده، د دوی نه پوښتنه کړې ده چې د دغه وژنې د دوی په نظر باندې علت څه کېدلی شي. نور تفصیل یې د اختر منیر له خولې اورو.
اختر منیر میمن دے نظر خانے سے دن کے موقع دے تم مراکرہ جایا میں جو رہی رہی نشتا رہی رہی
خا جی تاسو حج کو سخ کال پا حج کی دیر افتون را لل دیر ملگون ہو شو ستاسو حج سنگا و ستاسو دا تجربہ سنگا با
یار الحمدللہ حج کی خود من کا میں نے رغلے خطو علم پا خوف و پا یارا کی سرے رہے کم احکام چرا غلی دی نو بس پا یارا کی مکڑی دی اللہ غیرہ را قبول و منظور کی
د ک پیخي چوشوي نو تاسو آیا دا پیخي کتلی وی خلکو نه واوري دل چې څو خلکو باندې تیر شو لګراته تفصیل وایي
یو چې ال تک خلکو مختلف خبرې کولې دا کوم ځای کې چې دا د فشوي د نن د دې نه تقریبا دا چې وایي چې خدای مې نه ګناګار دا چې نن آج نه راغلی مې خدای را باندې ورو درو غونه ویلې چې نو یا و 10 منټ یا 12 منټ یا 8 منټ زیات نه زیات 15 منټ مخکې وتنه مونږ د دې چې نه مخکې روانو خو یعنی دا 10-15 منټ دا مونږ دې نه په لاسو قدمو کې روانو ځکه چې په دې ورځ باندې ډېر زیات را شوې ډېر دا هر نه زیات را شوې د دې نه مونږ دا لږ ټیم کې وړېدلې یو کله چې مونږ شیطان وښته دې او د شیطان په کټه باندې راغو نو مونږ مرګو شاله ټلیفون کو چې تاسو چرته مونږ دلته چدلته خو ډیر غټ نقصان او شو ستر شو دا ځای دی تاسو دې شو کوی و څو عمر دې شو کوی تاسو عمر دې شو کوی شپږ څو عمر دې او زمونږ د وطن خلک هم په دغه ځای کې مزدوري کوي زمونږ د کندي زمونږ د علاقې هغه وی تقریبا چې د 10000 نه زیات کسان مړ دي اوس دې بجې ما ته مرګري ټلیفون کړی چې اوس هم کانټینر دې مړو لټا کې دي او د هسپتالونو مخې ته ولاړې دي کانټینر یې هغه کانټینر په کومو کانټینر کې بچې هغه هغه قرباني هغه خلک وړه یو بل ته بل بل ته هغه کانټینر راغلی دي او د مړي پکې پاتې دي د مړو نه ډک دي
دا راته وایي چې حج چې خلک ځي نو خلکو دواګانو سره او ډېر په ارمان د کعبې شریف ته ځي حج لځي او هغلته چې داسې پیښې وشي یا بیا په فلایټ کې چې کومې مسلې وي د حجیانو څه حال وي چې واپس چې ځینو څنګه وي او چې واپس را ځینو څنګه وي
یا الله ته خبر دی خو چې کله را جاده او جدید چپی وي نو بس بیخي راځته نه هېر کې الله دې عزتمن کړي دا نن خو موږ د جاده صفو والی نو راځره نه هېر کړی دی غمړي نه نه هېر کړی
خو دې لکونو زرګونو خلکو چې څومره پیسې حج باندې ولګولي خپل مزدورۍ کړي حج لاړ شي او غلطه تنظیمات د سعودي حکومت څنګه وو غواړي بچ څه بهتري پکې وي کېدې شي دا چې تنظیمات خو د حادثې باندې کېدي
یو چې تنظیمات ټیک بالکل باندې شوې دا چې کوم ځای کې دا د څه شوې ده نو دا د څه مونږ د شیطانان خلک یادې کړه دا د شیطانانو نه په کټو شیطانانو ته لاس وکړه چې درنو دا د مینا په حدود کې و ده نو په یو ځای لاره کې دا لکونه خلک روانو او مخې ته دا ټیم کې لاره پکې دي او په دوه لاره کې پولیس والا ولاړو کې نه لګولې د سعودي پولیس او ډېر زیات پولیس ولاړو او په دغه ټیم کې اوس والله عالم چې موږ ته نه اورېدلی وو دغه پولیس والا چې د سعودي کوم ولاړو دا خلک هم پکې ټول ځای په ځای باندې مړه شوي دي او په زرګونو خلک پکې مسافر هم مړه شوي دي دغه علاقې خلک هم پکې مړه شوي دي یا انتظاماتو کې که فرق نه وي نو هیڅ به داسې نه وي خو فرق پکې و ځکه داسې وشو کړه
ستاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره خبرو کولو ډیره مهرباني خدای حاجی
خبرې
قدر من آوریدون کو آوریدون کو سنگه چه تاسوز منگا روستای ریپورت و آوریدلو ده حاجانو پا عدوو چه یو بل ریپورت هم پا دی عدلرو نن ده دوشن بی ورز ده او پا دی ورز حاجان بیرت راتک شروع شوه ده او بلداد چه نن زر تنه زر نه هم دیش میر حاجان بیرت پی خور تا رسی دلی دی او هوایی دگر که کتا شوی دی نو پا دی بیرت راغلی حاجانو که دوی سره مرکی هم شوی دی او حاجانو یوش میر ویلی دی چه هاگ ورز چه داغ خونری پی خوش ولا پا حاج که ده عرفاتو پا ورز اغا ورز ډیر ګرمي و ډیر سخت ګرمي و او د دې کبل هم ډیر زیات شمیر حاجان خپل ژوند له لاسه ورکو او د دې ترڅنګ دا هم ویل کیږي چې غوی سعودي عربستان خاص تنظیمات نو نیولې نو ځکه مرګ ژوبله ډیر شوله او بلدا چې بیرته د راتک تنظیمات هم ښه نه و بعضې حاجانو داسې ویلي ځکه چې د هغوی ډیر سامانونه او بیکونه لا اوس هم پاتې دي او تر اوسه نه دي رسیدلي په دې اړه متصرشانو ریپورت راکوي
پیښور ته د حجیانو صاحبانو د واپسۍ لړۍ نن نه پیل شوه او دریو پروازونو کې د زر نه زیات حجیان صاحبان باچا خان هوایي ډګر ته راورسېدل چون دا ځل د حج په موقع دوه خونړۍ پیښې رامینځته شوي دي چې پکې د زر نه زیات حجیان وژل شوي او دغه ورځ په سلګونو نور ټپیان شوي دي او ډیوه راډیو چې رارسېدلی یو حاجي صاحب فضل واحد نه پوښتنه وکړه چې آیا ده دغه پیښې لیدلې دي نو هغه وایي
انا نشتری کومری تراغری بیاغی نه رسته چکه مده خبر شول چې دا غشاند کې واقعیا وشول تیل سال شو یو لار چکه مده عملی والا نه چکه مده غلطه فات شوی و بس هغه بند کړي وو کلاو کړي وو گاډه واډه
او د غبل حجی صاحب رفیع الله وای د شیطانانو د وشتو په ورس سخت ګرمي و خود بچ کې دو لپاره تنظیمات ځل پوری نو نو زکه مرګ جوبل کې اضافه وشوه
دا یقیني ده چې بالکل ډیر سخت ګرمي و موږ د خپل زړه خراب شو باغه کمالار ته کمالار ته عرفات نه راغلی کنه یو مرګره وخت هم پکې زړه خراب شو او د ګرمۍ د وجې نه بس دا څه واقعیت
او حاجی فضل واحد بیا نه خو سعودي عرب کې او نه هم دلته د حج د تنظیماتو نه مطمئن دي او وای هلته هم پروازونه ایثار شول او دلته هم په انتظار مړ کړو
ته مونږ ډیر زیات لیټ کو د وسم رانه غوټه فاتې ده بس دا مسالې خو مونږ ته ډیر زیات دي بس هغه اوس نکل راکړي چې غوټه بس سبا یا بل سبا راځي یو خو بیا په جدا کې مونږ ډیر زیات لیټ شول خپل ټیم باندې فلایټ هم رانل دي په کوم یو بجه فلایټ او بیا چې کوم دی بس هغه غوټه مرانه وس پاتې شو غم کمې رالی دلته ډیر انتظار
وکړ ټول انتظار د یادونې وړ د تیرو سو کلونو راهسې د امنیت په خاطر هوایی ډګر ته د حجانو هر کلی له راغلي تنه نه پرېښودل کیږي خو تیرو کلونو کې به د حج محکمې حجیان هوایی ډګر نه قیوم سټیډیم پورې غټو ګاډو کې رارسول او دلته به ورته خپلوانو انتظار کولو خو دا ځل هیڅ داسې انتظامات په نظر نه راتلل او هر کلی له راغلي کسان هم پریشان وو چې خپل حجي سره به څنګه او چرته ملاقات کوي او دی د پیشتخري سیمه یا باڑی روڈ باندی زای پزای ولاړو او پدای کیو تند ممند نراغلی شافی سلوای پرواز سا هر اتب چی او خطر غرمی دونی مبجو پوری دلتا انتظار کی ولاړیو
گاڑی دانی نه پر الته کی پارکینگ سی سسٹم نشته ری کا پارکینگ سے کی پسنجر د پر خپل یو کامن روم یا دغه روم اغم نشته اس نشته بس بار خلک په انتظار باندې درولی دی او ټریپک والا په لار باندې پر روډ باندې سوک نه پری دی بچرته یو ځای بل ځای باندې شړی را شړی او کنه زی پر ټریپک پارچا تر کینو هغه پاغې نه میریږي
بلخوا د مذهبي چارو د وفاقي وزارت د شمیرو تر مخه دا ځل یو لک څلوېښت زرو نه زیات حجیان د پاکستان نه د حج فریضې ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي او د دوی د واپسۍ لړۍ به د پی آی ای او نورو شخصي شرکتونو په ذریعه تر اتویشتم اکتوبر پورې سرته ورسي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو راډیو پیښور
در منو اوریدونکو پاکستان کې دا وخت 15 لکه ماشومان د سکول یا ښوونځي نه محروم دي 15 کال او وړاندې پاکستان د ملګرو ملتونو لخوا د نړیوال تاریخي اهداف له لاندې کال 2015 پورې د تعلیم شرحه 80% پورې رسولو لفظ کړی وو او په دې اهدافو کې ویل شوي وو چې هر هیواد به د ټول آمدن لږ تر لږه 40% د تعلیم لپاره بیلوي خو څېړونکو وایي دا وخت پاکستان کې د تعلیم لپاره بودیجه د 2% نه پورته نه ده په دې اړه اسلام الدین نور ریپورت راکوي
پنځلس کاله وړاندې د نړۍ ټولو هیوادونو مشرانو دا لوس کړی و چې دوی به خپلو هیوادونو کې تعلیم ته وده ورکوي. پنځو کالو او یا دې نه زیات عمر ماشومان به سکولونو ته راولي او د تعلیم شرح به سیوا کوي. ولې پاکستان کې پنځلس کاله تیرېدلو باوجود هم اوس هم پنځه لکو نه زیات ماشومان چې عمرونه یې شپږ کالو نه زیات دي د سکولونو نه بهر دي؟ ولې د پنځو او شپږو کالو دوه شپېته لکه ماشومان هم لا تر اوسه سکول کې داخل شوي نه دي؟ ولې غیر سرکاري شمیرو تر مخه د شپږو کالو نه تر نهه کالو او لس کالو پوری عمر ماشومان شمیره پنځه لکونه ډیره زیاته ده؟ د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې پخوانی مرستیال مشر او ماهر تعلیم حکیم الله وای چې پاکستان کې غربت ډیر زیات دی او دغه دی لړکی یو غټ خند دی.
غټه وجه د غربت ده. نن هم زه په کوم سکول کې ما هم په دې کې ګرم بچی کې حاضر دي. نن د پیر ورځ ده او د پیر په ورځ باندې په دې اتمانځو کې میله لګي. نو هغه بچی پای کې مزدوري کوي. د اختر نه مخکې اکثر بچی درځیانو هغې ځان له پیسې ګټي، ځکه چې د چا پلاران نشته، د چا نور مسایل دي، چا نور مسایل دي. خو هغه بچی دي چې هغې غربت نه و، دغه یو مین وجه هم ده. دویم دا چې والدین زمونږ دي، انپړ ناپوه دي، هغې د دې د تعلیم د اهمیت نه خبر نه دي. هغې ته دا پته نه لګي چې یاره تعلیم څه شی دی. بعض وخت حکومت دا وایي چې مونږ فری کتاب ورکړو، فری بک دی، خو بک باندې خو یوازې کار نه دی که نه. د بچي ټایم دی، بچي ته کافي ده، د بچي یونیفارم دی، د بچي نور مشکلات چې کوم دي په کار دي په سکولو کې، دغه غټه مسله ده.
د ایکسپریس ټریبیون راپور تر مخه بلوچستان کې د ټولو نه زیات یعنی شپږ شپېته فیصد ماشومان چې عمرونه یې شپږ کالو نه تر نهه کالو پورې دي سکولونو نه بهر دي. دغه رنګې سند کې یو پنځوس فیصده، پنجاب کې اووه څلوېښت فیصده، خیبر پختونخوا کې څلور دېرش فیصده او قبایلي سیمو کې دوه شپېته فیصده ماشومان سکولونو ته نه ځي. راپور تر مخه دې وخت پاکستان کې شرح خواندګي اووه پنځوس فیصده ده او د ملګرو ملتونو ایم ډی جیز تر مخه دا دوه زره پنځلس ختمېدلو پورې اته اتیا فیصده پکار وه. ولې پاکستان پاکستان دغه ته رسیدلو کې کامیابی ترلاسه نه کړله؟ د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې چیف پلاننګ آفیسر ادریس خان وای چې د ایم ډی جیز نه حاصلولو لویه وجه د وسایلو کمی دی. دی وخت خیبر پختونخوا کې دولس لکونه تر پنځلس لکو پورې ماشومان سکولونو نه بهر دي او دغه ټول راوستلو لپاره ډیر وسایل پکار دي. ایکسپریس ٹریبیون خپل راپور اخیره کې ویلی دی چې روان کال کې پاکستان کې تعلیم محکمې لپاره و سوا څلور دېرش ارب روپے بجټ کې خودلې شوې دي، کوم چې د ټول بجټ دوه اشاریه شپږ اته فیصد ده. د ملینیم ډیولپمنټ ګول پلان تر مخه دوه زره پنځلسم پورې د تعلیم حساب بجټ کې څلور فیصد ته رسولو. ولې پاکستان کې د بدامنۍ له کبله حکومت زیاتره پیسې پوځ ته ورکوي او د دفاع شعبه کې زیاته پیسې خرچ کیږي او صحت او تعلیم شعبو ته پیسې کمې ورکړلې کیږي؟ ځکه خو هیواد کې یولس زرو نه زیات سکولونه داسې دي چېرته چې ودانیانې نشته دي او ماشومان د ونو لاندې په ځمکه ناست سبق وایي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
یو څو څاڅکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
پوجره کې د پیاله کړنګني د چینک ټنګني نو هغه بم لاس وجرني.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وای. سان پوی کا ورشا ورشا آلات کا بوکی کا
پختو ډراما وره د ژوند نه.
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام نهه بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام اووه بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
ګران اوریدونکو، اوس د پولیو په حکله یو رپورټ یو مرکې ته ستاسو پام راګرځو. پولیو داسې ناروغي ده چې درې هوادونه یادېدل، نایجیریا، افغانستان او پاکستان. نایجیریا کې دغه ناروغي ختمه شوې ده، اوس یوازې پاکستان او افغانستان په ټوله دنیا کې داسې هوادونه دي چې دلته کې هم ماشومان د پولیو ناروغۍ سره مخامخ دي. نبیله مشتاق د ډیور ریډیو خبریالې یو مرکه را لېږلې محمد یاسین سره، یو ماشوم دی او هغه نه پوښتنې کړې دي، د خپل د پولیو مریض دی. تفصیل یې د محمد یاسین له خولې اورو.
د پیښور اوسیدونکو سلوخ کلن محمد یاسین ماشوموالی کې پولیو مرض ښکار شوی دی. محمد یاسین ډیوا ریډیو ته خپل د مازورتیا کیسه په ساده ټکو وړاندې کوي.
زه په خبره کوم د پولیو افیکټ یم، زمان یا ما ته پولیو نه راچولې، ما ته په کمل ټکې نه لشي، زمان نه خوای دی په قبر کې په تر دوه سدي دنیا کې نشته. خو نه کوم د ژوند تیرون د زور د مازورې ژوند تیرون، نو زمان یم نشته، ما نه کوم نشته، ورو تقریبا قوت دی کما ته. زما پلار په هر یو ځیو ګرځورم، په خپل غربه کې کین چا ته کم د ډاکټر خو چا ته کم د دمګره خو ځیو ګرځون، خو چون کې هغه نشه تر اوسه پورې زمونږ پلار دارمان چې کاس زما د ازبي برابر وي.
محمد یاسین چې خپل عملی جون کې ډېر مشکلات لري، خو بیا هم د خپل همت نه دی بیللې او 13-15 کال راهسه پولیو ټیم سره ایریا انچارج په هیڅ کار کوي. او هغه وایي چې کم والدین خپل ماشومانو ته پولیو ضد څاڅکي ورکولو نه انکار کوي، نو هغه ورته خپل مثال ورکوي.
اوس په دې وخت کې زه کم ګرځم، زما خپه نه غننه دا کګره، زما باډي ټول ویټ په یو سیټ راځي، زما خپل ته زخمي نه چې زه یو قدم اخرم کړم، نو ماته هغه درد محسوسیږي، نو ماته د پولیو دغه درد کیږي. نو زه ما زوړ اجمن تیروم، زما خپل زخمي نه یو قدم اخرم، نه یو خوري خبر، زما په دا جذبات دي، زما په خپل زويري چې هغه پولیو سره زو فکسینیشن نشم چې کړی پیزا راشي، ریفیوز نو هغه ما دراسته نیولې په پټ کې، زه مخ کې خبر زو ته راغونه مخ واچوم چې ګوره کوم، زما خبر زویره زو ته مخ کې واچوم د زو ریفیوز کور کوم، نو زه خبر دوه ما شمه مې دا غوته خبر برابر ویکسینیشن کوم.
محمد یاسین چې اوس په خپل جون ډیر فخر محسوسوي، او وای چې ما شمه نه جون محفوظ ساتلو لپاره هر ممکن کوشش کوي، او هغه دا غواړي چې یو ما شوم ده هم پولیس احساس کو نه بغیر پاتې نشي.
د الله رحم نه چې دې په کې کامیاب یم، دې کامیاب ان شاء الله ما تاثیر کې زو چې ما دې حل تګول خپل ماشومان ته دغه واچ. زه به تور یو ځکه یې انچار جمع یو بوډا بهر ناسو، نو ټیمونو سره وی چې زه نه پرېدم، ماشومان نه پرېدم، بالکل زه څوک ټیم پرېدم نه، ریفیوزر وو چکر زور مخامخ شو میس چللې، بابا ما ته وی چې زه څوک نه پرېدم، نو چې ما ته خپل خپل خو ما ته خپل لاس خو چې دا څوک وره بابا زمان نه یو نکا نن په قبر کې زه غوته ازارم نشم کولای، نو ته دعا کولای شم سبا کې ته په قبر کې، نو تاسو بر خپل نو سی او خپل نو سی سوي، نو بابا دې امپرش او ټول ټیمونو باندې خمد شربت مو سکو او ریفیوزر کور شو. دا شان ته کې دا شان هغه ما ته ګور زیاتر ډېر خلک دا کې کنه چې ګوره خخ کولې ځوان دی، دغه شان د کټو دی لاس ته ګوره خپې ته ګور، نو ټول دغه دی د پوره افیکټ په دې سره ډېر خاص ډېر خلک متاثر کیږي. انو بس زه یو مثال جوړ شم او ما ګور نو بس خلک اچ.
اخر کې محمد یاسین وای چې پولیو مرز ټول عمر د پاره ماشومان جسمانی مازورتیا سره مخ کوي، او خپل ماشومان مازورتیا نه بچ ساتلو د پاره دایتا په وخت پولیو ضد ساسکي ور کوي. نبیله مشتاق، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پیښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دونکو زمونږه دا خبرونه دا مهال پای ته ورسېدل. زمونږ سره په تخنیکی بخش کې بیل او جو دا دوه انجینران وو، او زمونږه پروډوسر وو صداقت جان. تر بل خبرونه پرې مونږ ستاسو نه اجازه غواړو، خو لا چیرته مزه زمونږ سره بل نور پروګرامونه هم دي چې د شپه په خیر خپرونه به وي د دینه بعد او د نیمو شپو سندرې خوند کوي او ستاسو کوربه به وي د دې خپرونې وړاندې کوونکی به وي پروګرام وړاندې کوونکی به سردار علي ټکر صاحب وي ستاسو سره چیرته مزه یې موږ سره اوسئ ډیره مننه